د مازیګر څلور بجې شوې د اسدی رادیو درې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه 12 پښنوی په افغانستان کې خبري شي، تخنیکی چارې طاهر روشن مختوړي. په یو ساعت خبرونه کې مو هینتا د افغان مرستيال ولسمشر سفر سره لای همدارس با وړاندې ووري چې له امریکا سره د امنیتی تړون په برخه کې په خبرو کې پرمختګ شوه دی. د نور مطالبه تر معرفي مخ کې خبرونه لرو. په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې نن د راولپنډۍ یوې محکمې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پخواني صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په دوسیه کې رسمن تورن کړ او تاجکستان د افغانستان له بدخشان سره نږدې خپل سرحدونه د کولرا د ناروغۍ له امله تړلې دي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له معصوم میوند څخه اورو.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال نن هند ته په درې ورځني سفر روان شو. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفینو لخوا کلا بنده ده او په پکتیا کې د افغان ځانګړو سرتیرو نوې قطعه ځای پر ځای شوه. پورا خبرونه واورئ. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی نن هند ته په دربرزنی سفر روان شو. د شاغلی خلیل دفتر په یو خبر پانه کې ویلي چې لنموړي سر په دې سفر کې د کابینې یو شمېر غړي ملګري دي چې په نوې ډلی کې بل هندي چارواکو سره خبري وکړي. په خبر پانه کې راغلی چې د ولسمشر د دوهم مرستیال د دې سفر هدف د دوه اړخیزو همکاري غشتلتیا او پر سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو چارو خبري کول دي. ټاکل شوی چې په دې سفر کې به افغان لوري له هندي سوداګرو او پانګوالو سره هم خبري وکړي او په افغان څنګه بورته د پنګاچونی بلنه ورکې. د ولسمشر حامد کرزی د دوهم رسل په دې سفر کې له هغه سره د دفاع، اقتصاد او لوړو زده کړو وزیران او لوی درستیز ملګری دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت د چپې درې ولسوالۍ له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د وسلوالو مخالفینو لخوا کله بنده ده. د کونړ والي شجاع الملک جلاله وویل نن ازادي راډیو ته وویل چې له تیرې یوې اونۍ را په دې خوا وسلوالو مخالفینو د پولیسو پر بېلابېلو پوستو حملې کړې، خو دوی نه دي توانېدلي چې ژوبل سوي پولیس د سیمې څخه مرکز ته انتقال کړي. نوموړي وایي په دې اړه د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ته خبر ورکړي، خو تر اوسه هیڅ اقدام نه دی سوی. د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو مسؤلینو هم وسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د روزګان چارواکي وایي چې د دې ولایت د پاسپورت امیر نن د مین په یو چاودنه کې ووژل شو. د دې ولایت والي ویان عبدالله همت ازادي راډیو ته وویل چې د پاسپورت پر امیر نصر الله نن سهار د خپل کور مخ ته د مین چاودنه وسوه چې غرمه په روغتون کې له سختو ټپونو له امله مړ شو. د مین د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. بلخوا ایساف ځواکونه په خپله خبر پاڼه کې وایي چې نن د دې قومندانۍ په چوکاټ کې د یو سرتیری د افغانستان په ختیځ کې له وسلوال مخالفینو په مخه مخنشته کې وجل سوی. ایساف د وجل سوی سرتیری پیژندګلوی نه کړي او نه هم د پیش پاړه ډیر معلومات ورکړي. او د پکتیا چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د افغان ځانګړو ځواکونو قطعه ځای پر ځای شوی. په پکتیا کې د 203 تندر قل اردو ویان احمد خان مخلص ازادي راډیو ته ویل چې د 200 کسیز ځانګړي افغان سرتیر به په جنوب لوختیځ ولایتونو کې په خپل واک توګه د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات کوي. شغلی مخلص وایي دغه ځانګړي ځواکونه د ځکنۍ پوځي عملیاتو ترڅنګ د هوایي عملیاتو توان هم لري او په جنوب ختیځ ولایتونو کې به ورسره د نامنوې پیښې راکمې شي. او د سپورت مینوالو ته ورسته خبر دا چې همدغه آزاد افغانستان او پاکستان د فوټبال د ټیمونو لوبه پیلیدونکې ده. په روان خبرونه کې به په دې اړه نور معلومات واوري. په تخ خبرونه کې فردا ورڅخه په سیمه باندې خبر وړاندې کړي.
تاجکستان د افغانستان له بدخشان سره نږدې خپل سرحدونه د کولرا د ناروغۍ له امله تړلې دي. د تاجکستان د سرحدي ګارد ویاند رحمت الله یوف نن خبریالانو ته وویل چې د سرحد له دوشنبه ورځې راهیسې د تاجکستان د روغتیا د وزارت په غوښتنه بند شوی دی. د تاجکستان د روغتیا د وزارت مرستیال اعظم مرزایوف وویل د افغانستان سره په پولي کې وقایوي یا د مخنیوي اقدامات شوي دي. د روسیې او تاجکستان مطبوعاتو تیرونی خبر ورکړی و چې د افغانستان د بدخشان یو نیم زر تنه په کولرا اخته شوی وو. د دې خبر په حواله د کولرا د ناروغۍ له کبله څلوېښت تنه په روغتون کې په سخت روغتیايي وضعیت کې دي. د راولپنډۍ په یوې محکمې کې د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوټو د قتل د دسیسې په ګډون په درې مواردو رسمن تورن شو. د محکمه د پټو دروازو تر شا وشوه. د پرویز مشرف یوې مدافع وکیلې افشان عادل نن خبریالانو ته د راولپنډۍ له محکمې څخه د باندې خبرې وکړې او پر پرویز مشرف لګول شوي تورونه یې رد کړل.
پریزیڈنٹ تو کہیں بھی سرے سے انوالو ہی نہیں ہے ٹوٹلی, بلکہ میں یہ
دیوائی پخانے ولسمشر لسر پا دی قضیه کی دخیل ندے. زفکر کوم پا دی ٹھولو تورونو کی چی پر دلگ ولشیوی پا حیثی وکی ہم جمہور رئیس گرم ندے
پریزیڈنٹ پہ اٹریکٹ ہی نہیں کرتا.
مشرف پرزان لگی دلی تورونا رد کری او دعا کوی چی دغا تورونا سیاسی انگیز لری او دا بی گنا دے. د عراق په اربیل کې کوردی چارواکي وایي دوی غواړي چې د سپتمبر له 15 تر 18 پورې د لومړي ځل لپاره د ټولو کوردی سیاسي ګوندونو د غونډې کوربه وي. داسې ویل کېږي چې دا غونډه به د کوردانو لومړنۍ ملي کانګره وي. تمه کېږي چې له څه باندې 40 ګوندونو څخه تقریبا 600 کوردی استازي له عراق، ترکیه، سوریه او ایران څخه په دې غونډې کې ګډون وکړي. ټولو دې ګوندونو ویلي چې کوردان باید د کوردستان په نوم د مستقل دولت په چوکاټ کې سره راټول شي. خو دوی د ایدیالوژي د اختلافاتو له امله سره ویشل شوې دي. د اربیل د غونډې جوړونکي وایي دوی د هڅه نه کوي چې په سیمه کې د کوردستان مستقل دولت جوړ کړي. دوی وایي په منځني ختیځ کې د کوردانو د راتلونکي په اړه بحث کوي او همداشان د چې څنګه د یو بل ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي. د سباندی سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو 900 استازي د تاجکستان په پایتخت کې دوه ورځېنی نړیوال کانفرنس ته راټول شوي چې د اوبو په برخه کې د همکارۍ پاړه ده. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان چې نن سه‌شنبه د کانفرنس پرانیست ویل د هیوادونو ترمنځ پورې غاړه د اوبو په برخه کې همکاري په منځنۍ آسیا کې د سولې ضمانت کوي او په ثبات او پرمختګ کې یقینا مهم رول لوبوي. ملګرو ملتونو روان میلادي کال یعنې 2014 کال د اوبو د همکارۍ د کال په نوم نومولی دی او په دې تاکید کوي چې د بشر د ابتدایي اړتیاو د پوره کولو لپاره زموږ چاپیریال، ټولنیزه اقتصادي پراختیا او د فقر لرې کول له اوبو سره ټینګ ارتباط لري. ملګري ملتونه څرګندوي چې د نړۍ د 2.6 نړیوالو دریابونو له نیمایي څخه زیاته برخه یې په سمه توګه د همکارۍ کوم سم مدیریت یا اداره نه لري. او یوې کشتۍ چې پناه غوښتونکي انتقالول د هند په سمندر کې ډوبه شوې ده. د استرالیا د ژغورنې ډلې وایي دوی 106 تنه له اوبو راویستلي دي. دا لا څرګندنه ده چې څومره خلک په کشتۍ کې سپاره وو. د پلټنې عملیات دوام لري. استرالیا هڅه کوي چې له دې له خطره ډک سفر څخه خلک راوګرځوي او تیره میاشتې اعلان وکړ چې نور به هغه مهاجر چې په کشتیو کې ورسیږي ونه مني. د دې پر ځای د مهاجرو غوښتنلیکونه ارزیابي کوي او په پاپانیوي ګیني او نورو کې دوی زی په زی کوي. څه باندې 18,000 پناه غوښتونکي د روان میلادي کال په ترڅ کې استرالیا ته د پناه اخیستو په نیت تللي دي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال نن هند ته ولاړ او له هندي چارواکو څخه به وغواړي چې له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. بیا به د افغان چارواکو په وینا واوري چې له امریکا سره د امنیتي تړون د همکاریو د سند پر سر په خبرو کې پرمختګ شوی. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د لسګونو نویو پروژو د پرانیستو ژمنه شوې او په کندوز کې د برېښنا یو بند وتړل شو. ازادي او اوریدونکو پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو او د بشري حقوقو په پروګرام کې به واوري
چې د جسمي او د روحي فشار په نتیجه کې مستنطق په زور اقرار اظهار او شهادت واخلي دغه ته مونږ شکنجه وي.
مخکې تر دې چې د ولسمشر کرزي د دوهم مرستیال د هند سفر په اړه واوري له امریکا سره د امنیتي تړون د مذاکراتو په ارتباط د نویو پرمختګونو په اړه کابل ته ورځو او له هغه ځایه له خپل همکار احمد زبیر اجمن څخه اورو چې دغه موضوع یې تعقیب کړی دی. اجمن صاحب په دغو خبرو په برخه کې څه نوي پرمختګونه شوي دي؟
بله شیبر صاحب، د جمهوری ریاست چارواکی وایي چې تر اوسه په امنیتي تړون باندې مذاکرات بیرته له سره نه دي پیل شوي، بلکې یوازې د افغانستان له لوري او هم د امریکا له لوري دغو مذاکراتو ته چې که پیلېږي نوي مرکشان ټاکل شوي، چې د افغانستان لخوا د انتقال د پروسې مشر اشرف غنی احمدزی او د ملي امنیت د شورا رئیس رنګین داد فرسپنتا دی، او د امریکا لخوا د دې هیواد سفیر ده په افغانستان کې، او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او د ناټو ځواکونو عمومي قومندان به دغه مذاکرات پر مخ بیایي. له ایمال فیضی سره د جمهور رئیس له ویان سره یو ساعت مخکې موږ مرکه درلودله، هغه وویل چې اوس هم له امریکا سره په ځینو مهمو سیاسي مسایلو باندې اختلاف موجود ده او هغه مسایل تر اوسه نه دي حل شوي. هغه وویل چې دغه مسایلو کې د افغانستان د امنیتي قواو تجهیز شامل ده، همداراز په دې کې دا هم شامل ده چې په افغانستان باندې حمله کیږي، بهرنی تجاوز کیږي، د امریکا مرسته به پکې څه وي. ښاغلی فیضی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دغه مسایل به د نوې ټیم کچیر مذاکرات پیلېږي بیا هواروي.
په ځینو مواردو کې تر اوسه پورې اوس هم اختلاف نظر موجود دی. دغه مسایل چې ما مطرح کړل، یعنې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په اړه اوس هم ځینې موارد دي چې دواړه خواوې نتیجې ته نه دي سره رسېدلي. د امن په راوستلو کې، د ثبات په راوستلو کې، د سولې په راوستلو کې اوس هم اختلاف نظر موجود دی په مختلف مواردو کې. دغه رقم د افغانستان څخه دفاع د بهرني تجاوز په مقابل کې، دغه هم یو جنجال برانګیزه موضوع ده چې تر اوسه پورې په دې اړه هم نتیجې ته نه یو سره رسېدلي.
بلې، ښاغلی فیضی وویل چې د مذاکراتو د پیل پریکړه، د بیرته پیلولو پریکړه به بیا هم ولسمشر حامد کرزی په خپله کوي، خو هغه دا هم وویل چې داسې به هم نه وي چې دا مسله د امنیتي تړون همداسې ګونګه پاتې شي او دوام وکړي. ښاغلی فیضی دا هم ویلي چې د افغانستان حکومت اوس په دې کار کوي چې په راتلونکو یوې نیمې یا دو میاشتو کې لویه جرګه راوغواړي او دغه سند ورته وړاندې کړي. البته هغه ویلي چې که چیرې په دې سند باندې له امریکا سره دغه مسایل حل شول، هم بیا به د جرګې ته وړاندې کیږي، او که حل نه شو هم دغه مسله به ولسي جرګې ته مشره وبخي، لویه جرګې ته وړاندې کیږي په یوې نیمې یا دو میاشتو کې. ښاغلی فیضی په دې اړه وویل
دواړو حالتونو کې باید دغه سند یا مسوده لوی جرګې ته وړاندې شي. اوس که پیشرفت وسي په راتلونکو مذاکراتو کې او دغه سند نهایي شي د حکومتونو ترمنځ، خو یقینا چې لوی جرګې ته ځي، په دوهم حالت کې که چېرته دواړه حکومتونه نتیجې ته ونه رسیږي، خو بیا هم دغه مسوده د سند باید لوی جرګې ته وړاندې شي. نو تر اوسه پورې د افغانستان حکومت له خوا څخه کوم ځانګړی تاریخ یا نیټه نه ده تعین شوې، خو بیا هم په احتمالي توګه ویل سم چې شاید تر راتلونکو یوې نیمې میاشتې یا دوو میاشتو پورې یو لوی جرګه دایره شي.
ټاکل شوی چې دغه نوی مذاکراتیان هم ټاکل شوی دی، او البته دی یادول وړ ده چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې په قطر کې چې کله طالبانو ته دفتر پرانستل شو، نو د افغانستان حکومت او جمهور رئیس له امریکا سره په امنیتي تړون باندې مذاکرات وځنډول، او دلیل یې دا خود چې په قطر دفتر له هغو تضمینونو پر خلاف چې امریکا د افغانستان حکومت ورکړي و هغه پرانستل شو، چې بیرغ د طالبانو پیرغی او همداراز د طالبانو نو لوحه د اسلامي امارات په نوم باندې پکې پورته شول. نو تر اوسه پورې دوی وایي چې مذاکرات تر اوسه نه دي پیل شوي په امنیتي تړون، خو دا چې نوي مذاکر مرکچان وټاکل شول، نو داسې توقع به وي چې دا مذاکرات بیرته پیل شي.
ژمن صاحب، امریکا سره د امنیتي تړون پر سر پخوا د افغانستان لخوا خبرې په واشنگتن کې د افغانستان سفیر اکلیل حکیمي پر مخ وړلې. ایمل فیضی، تاسو ته ونه ویل سي د غنوي مرکچان د څه لپاره غوره کړی دي؟
فیضی صاحب ویلي چې په تخنیکی مسایلو باندې تر ډیره پرمختګونه د هغه ټیمونو لخوا چې هغه وخت مذاکرات کول رامنځته شوی دي، او اوس داسې مرحله راغلې ده چې په هغه کې سیاسي مسایل مطرح دي، چې دا به ښایي چې د نویو ټیمونو لخوا وګمارل شي. نو په عین حال کې چې موږ ورته ګورو، دغه نوي کسان چې ټاکل شوي ده هم له سیاسي پلوه د موقف له پلوه ډیر قوي دي. رنګین داد فرسپنتا د افغانستان د ملي امنیت مشاور ده او د ملي امنیت د شورا رئیس ده، چې تل د ولسمشر حامد کرزي سره په تماس کې او دلته په کابل کې اوسیږي. همداراز د ډاکټر اشرف غنی احمدزی هم په افغانستان کې د اوسنی بهیر چې د انتقال پروسه بلل کیږي، د دې ډېرې مهمې پروسې رئیس ده. نو چې کو کتل شي، د افغانستان حکومت ښایي د همدې لپاره ده نوی ټیم غوره کړی، وي چې دا مذاکرات خپ پر مخ لاړ شي او دغه په سیاسي مسایلو باندې د افغانستان د حکومت لخوا لا با تجربه او لا با صلاحیت کسان او ټاکل شي. او په عین حال کې کومګو ګورو د نوی ټیم چې د امریکا لخوا ټاکل شوی هغه هم د سې کسان دي چې په افغانستان کې موجود دي. د جنرال ډنفورد چې د امریکایي جنرال ده او د ناتو امریکایي قواو مشر ده هغه هم تل په افغانستان کې په کابل کې وي او د امریکا سفیر هم تل په کابل کې وي. نو دا ټول چارواکي چې مذاکرات کپیلېږي او پر مخ بیا بیایي دا ټول نو په کابل کې به موجود وي. نو بخای د دې یو ویلات همدا اوس چې دواړو لورو د پریکړه کړې ترڅو داسې کسان چې هم له سیاسي پلوه په موقف او صلاحیت کې لوړ وي او هم ټول سره نږدې ووسي دغه نوي ټیمونه په همدې اساس باندې ټاکل شوي وي.
اجمن صاحب مننه و موردل چې د ولسمشر کرزي ویاند ایمل فیضی ازادي رډو ته وویل له امریکا سره د امنیتي تړون په برخه کې د مخالفت له اساسي ټکو څخه یو دا دی چې افغانستان له امریکا غواړي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. بل لور ته نن د ولسمشر کرزي دوهم مرستیال کریم خلیلی هند ته روان شو او د درې ورځني سفر په ترڅ کې به له هندي چارواکو وغواړي چې د افغانستان له ځواکونو سره مرسته وکړي. د دغه سفر په اړه له خپلې خبریالې جمیلې ظریف څخه اورو.
هندوستان ته د ولسمشر کرزي د دویم مرستیال د سفر هدف افغانستان سره د هند د پوځي مرستو راجلبول او په اقتصادي، سیاسي او سوداګریزو برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو په هکله خبرې کول دي. د محمد کریم خلیلی له دفتره په خبره شوې خبر پڼه کې راغلي چې نوموړی به په دې درې ورځني سفر کې د هند له ولسمشر، صدر اعظم، د ولسمشر له مرستیال او د هغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د خبر پڼې له مخې د اقتصاد او لوړو زده کړو وزیران، د هیواد لوی درستیز او یو شمېر نور دولتي چارواکي په دې سفر کې د محمد کریم خلیلی ملتیا کوي. افغانستان تمه لري چې له هند څخه د خپلو پوځیانو د روزنې او سمبالښت په برخه کې مرسته وغواړي، خو د پوځي چارو یو شمېر کتونکي د محمد کریم خلیلی دغه سفر له لاسته راوړنو ډک نه بولي. جنرال عتیق الله مرخیل وایي چې هندوستان نشي کولی افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي.
هغه مختلفه سنوف دي اردو چې دي هغه تر اوسه تکمیل نه دي. موږ تنها یو پیاده سلا پلاس لرو، اما هغه دغه سنفونه دي موږ دي لکه هوایي او زمینی. زمینی کې څو سنف دي، هوایي کې څو سنف دي. هغه هند نه صرف مال ولی یو قسمت دی منگا دی احتیاجات دی کولو شی تیرا پر پاسی آغم دا سی پکر که که یو الا دو سی سد ولی که دا سی پکر کوی سی اغو دی بر طول سل پستلو که دی منگا احتیاجات پورا که دا دی هند لقدرت هم دزه او دو هند دون بودجه هم دلری او خپل هم دا اغو دی خپل سلا خپل پا بای اوان دیخ دی.
محمد کریم خلیلی په داسې حال کې هند ته سفر کوي چې تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې ولسمشر کرزی هم افغانستان سره د هند د پوځي مرستو د راجلبولو په هدف هغه هیواد ته تللی و، خو هغه مهال هندي چارواکو وویل چې اوس په داسې موقف کې نه دي چې افغانستان سره په پوځي برخه کې مرسته وکړي. بلخوا به یو شمېر کتونکي اندېښنه څرګندوي چې د افغانستان او هندوستان د اړیکو ښه کېدل به د پاکستان حساسیتونه راوپاروي. د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدي وایي چې هند ته د کریم خلیلی سفر به پاکستان ته د ولسمشر کرزی د کېدونکو سفر ارزښت ته زیان ورسوي.
بشکه پاکستان په دې کې اساساتونه راپاروي، پاکستان اکثر عمل به وښيي او هغه سفر چې کرزی صاحب لري نتایج مثبت به نه وي. ما باور دارم چې پاکستان ته فشار ورکوي، فشار لاره یې دا ده چې بعد غربي ممالک هم پاکستان ته فشار ورکوي، هم نظامي هم مستوي. هندوستان هم فشار ورکوي، افغانستان هم فشار ورکوي، تر هغه وخته پورې پاکستان ته سمه لاره کې روان.
احمد سعیدی هم در از وای چې افغانستان باید په پاکستان فشار راوړي څو له نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو د پیاوړتیا په برخه کې مداخله ونه کړي. کتونکي په دې نظر دي چې هندوستان د پاکستان نږدې رقیب دی، نو ځکه خو نه غواړي چې د هغې هیواد اړیکې له افغانستان سره ښې شي.
د افغانستان او پاکستان د فوټبال ملي ټیمونه لشپک درش کلونو وروسته نن مازیګر له یو بل سره په کابل کې لوبه کوي. ازادي راډیو د دې لوبې له بهیر څخه خپل ټولو اوریدونکو ته شیبه په شیبه معلومات وړاندې کوي.
دغه لوبه پیل شوې ده، تقریبا څو دقیقې وشوې چې پیل شوې ده. د کابل سټیډیوم ته ورځو. له هغه ځایه صفی الله ستانکزی په ټلیفون را سره دی چې دغه لوبه څاري. ستانکزی صاحب، لوبه څنګه روانه ده؟
بلې، د لوبې یو لږ دقیقې او اووه کاته ثانیې همدا اوس تېرې شوې دي او لوبه په ډېر شور سره روانه ده. دواړه ټیمونه د دې کوښښ کوي چې په لومړۍ نیمایي تر نښې کمزورې وهي او تقریبا د دواړو ټیمونو سیستم هم دفاعي نه بلکې فارورډ سیستم یعنې د حملې سیستم یې دواړو ټیمونو راخیستی دی او د دواړو ټیمونو له لوري په یو بل باندې حملې کېږي. خو د افغانستان حملې نسبتا ډېرې شوي دي او بلال اردو او سنجر احمدي هغه دوه فارورډ دي چې درې ځلې د دې کوښښ وکړ چې ګول وهي خو مداد سره چې ګول نه شو. خو د دواړو ټیمونو دغه سیستم تر اوسه پورې د حملې سیستم دی او لوبه په ډېر شور سره روانه ده.
څرنګه دواړو ډلو فارورډان زیات کړي دي کله ناکله داسې وي چې په بایکان درې ودروي او بیا فارورډان څلور شمېرې پنځو ته ورسوي.
د افغانستان فارورډان چې دي تقریبا درې فارورډ لري او درې فارورډو کې د افغانستان فارورډان درې فارورډ هغه لري درې فارورډ لري او ډیفند یا دفاعي هغه څلور لوبغاړي دي. خپله کپتان هم دفاع کې ولاړ دی. خو د افغانستان فارورډ یا خط حمله تل قوي بلل شوي ده. د حملې له امله به هم حملې ډېرې د پاکستان په ګول باندې
کېږي. دغه اوس له تاسو سره خبرې کولې شور ډېر زیات شو. څرنګه کومه حمله وه او جدي وه؟
بله تقریبا د حملې په وروسته خو بیا اوټ شو د پاکستاني ټیم لخوانه او دفاع وروسته د پاکستاني ټیم لخوانه د اوټ نو ته لاړل او بهر بیرته او تقریبا د لوبې تر شپېتو فیصدو پورې اختیار د افغانستان د لوبغاړو په واک کې دی او توپ د افغانستان د لوبغاړو په واک کې دی تر شپېتو فیصدو پورې داسې ښکاري.
کومه جدي حمله شوې ده؟ داسې حمله چې چانس ډېر و چې افغانستان ګول وکړي؟
یو ځل په افغانستان باندې جدي حمله وشوله. خو پښتانه چې د افغانستان څلورم نمبر دفاعي لوبغاړي دغه حمله دفاع کړله او دغه لرګول نه بس شوله. فیصل صحیح ده هغه لوبغاړي چې دفاع یې وکړله او د پاکستان د افغانستان له لوري دوه ځلې د سنجر احمدي لخوا نه حملې وشولې خو په ګول بدلې نه شولې.
سنکسی صاحب مننه. که چېرته افغانستان ګول وکړ او یا هم پاکستان ګول ووهه بس بیا به هم له تاسو سره ارتباط ټینګ کړو او تاسو په خپله رابطه ونیسئ د ازادي راډیو له مرکزي سټوډیو سره او معلومات د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړئ. له تاسو مننه کوو. د افغانستان او پاکستان د فوټبال ټیمونو ترمنځ لوبه دغه اوس په کابل کې روانه ده او ګڼ افغانان د دغه لوبې لیدونکي دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
د کندوز په ارچیبول سوالی کې د برېښنا یو بند جوړ شو او لدې سره ګڼو کورونه له برېښنا څخه برخمن شول. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان رپورټ لري.
دغه بند په پاخه او اساسي ډول د سولې عالي شورا له بودیجې څخه جوړ شوی چې د یادې شورا د منشي واحد الله رحماني په وینا دا یو له هغو نورو پروژو څخه ګڼل کیږي چې دوی د دې ولایت په نورو سیمو کې پیل کړي. نوموړی وایي چې دغه برېښنا بند د سل کیلوواټو برېښنا د تولید ظرفیت لري چې مالي لګښت یې $2,00,000 شوی چې د دې شورا له لوري ورکړ شوی او زرو کورونو ته برېښنا ورسېده. دا یې زیاتوي.
مردم شریف ارچی و رهبری ولسوالی
دا پروژه د ارچی ولسوالی په ساده د خلګو او د هغې ولسوالی د سیمایزو چارواکو د اړتیاو پر اساس په لاره واچول شوه چې دوی وړاندیز وکړ او د سولې شورا هم د دوی دغه وړاندیز ومنه او تیر کال د هوت په میاشت کې کارونه پیل شول چې دا د اوس یې کارونه پای ته ورسېدل او خلک ترې په مستقیمه توګه ګټه اخلي. د دشت ارچی ولسوالۍ دغه ټولګټې پروژې ته ډېری اوسیدونکي خوښ دي. په اړه یې ولس کلن احمد زبیر وویلې چې کمپیوټر مې نه روښانه کېده، د شپې مې کې مطالعه کوله، خو د برېښنا د بند له جوړېدو سره مې یادې ستونزې حل شوې دي.
ما دولت شکر میکنم که هم برق جوړ کرد. ما له کمپیوټر هم کار کردم، میتونم هر چیز که تلویزیون دیدم میتونم.
په همدې توګه د سیمې اوسیدونکي هم وایي چې مخکې دوی د برېښنا له نعمت څخه بې برخه وو او اوس چې سیمې ته برېښنا ورسېده دوی له دې پرمختګ څخه خوشحاله دي. یو تن ازادۍ راډیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې اوس دوی له برېښنا څخه په ښه توګه ګټه اخلي.
زما نوم ګل احمد دی، د شرچی ولسوالۍ د تا ولا سید هغه منطقي اوسیدونکي ولا دغه تا وای چې د اصول شورا نه وای دغه ځای به جوړ شوی ده. موږ ته دغه برق موږ ته جوړ شوی ده. اول بنګه د تیلو نه هغه کوله ده، پاده کوله ده، الیکن کې به موږ کوله ده سوزول. اوس هغه برق راغله ده، موږ ډیر خوشاله استو ده. زمون کوټه ته کې سپینې پرانا باندې اوس ډیر خوشی وي. موږ خوشاله استو دولت نه دغه سیمه ته د نور برقونه هم جوړ کی، نور بندونه هم جوړ شي. دا ډیر ښه کار ده. موږ دې نه استقبال کوو او موږ ان شاء الله موږ ته دولت هم د څه کارو کې موږ بر دولت نه حمایت کوو، دولت سره به همکاري کوو.
په همدې توګه د کندوز د نور سیمه اوسیدونکو هم د دې هیله مندل لري ترڅو په خپل سیمو کې د ورته پرمختیاي پروژو د سرته رسیدو شاهدان ووسی.
د کندوز پارچی ولسوالی کې شاوخوا زر کورنۍ له برېښنا برخمنې شوې. د رغونې په برخه کې هاخوا د هلمند په ګرمسیر ولسوالی کې د کوکنارو د کښت د کمښت په بدل کې لسکونه پروژې پلې کېږي. د هلمند اوبو د تنظیم ریاست وایي دا پروژې د اوبو او برېښنا وزارت لخوا د بریتانیا په مرسته عملي کېږي. په دې اړه له سیمې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی رپورټ لري.
د نشي توکو سره د مبارزې مسولین وایي په ګرمسیر کې د کوکنارو د کښت د زیات کمښت له امله غواړي لسګونو پروژو د خلکو په خوښه تطبیق کړي. اوس به له دې وروسته د ګرمسیر خلک پروژې او د هغې د تطبیق ځای خپله ټاکي، ځکه کوکنار نه دي کرلي. د هلمند اوبو د تنظیم رئیس خانقاه په دې اړه جوړه شوې غونډې ته وویل دغه لسګونو پروژې د اوبو او برېښنا د وزارت په خوښه د برتانیا د پراختیايي ادارې لخوا د ګرمسیر خلکو ته ورکول شوي دي.
د ګرمسیر خلکو د دولت سره سخت همکاري کړې ده چې هر څه اول امتیاز باید دوی ته ورته ورکړي. سفر زما ستا چې دی زما ستاسو ولسوالۍ ته ده چې دغه ته راغلی او موږ انشاءالله تعالی د ولسوال سره په همکاري او د امنیتي کسانو په همکاري خصوصا بیا ستاسو د ولسو د شورا په همکاري موږ به عملا په کار بیا شروع کوو لکه پروش کړ. خو ستاسو خل دومره ده چې تر جدي چې اوبه چې تر هغه د مخه باید موږ د څه کارونه وکړو.
کرمسیر د هلمند په جنوب کې والا کرهنیز ولسوالۍ څخه ده. ویل کېږي څومره چې شای همره د زراعت اړوند پروژې نه دي پکې پلې سوي. تېره میاشت د ګرمسیر سلګونو اوسېدونکو رسنیو ته شکایت وکړ چې د کلونو راهیسې د درویشان په نوم لوی نهر نه دی پاک سوی چې د اوړي په ګرمه هوا کې د دې نهر څخه د لږو اوبو د تېرېدو له امله د دوی اکثر ځمکې شاړې پاته سوي دي. خو اوس چې په ګرمسیر کې د کانالونو د پاکولو او واټر ګیټونو د جوړولو پروژې ورکول سوي دي کروندګر خوشاله دي.
نو دغه یو خواهش موږ ستاسو سلرو دغه قراردادونه چې چاته ورکوي هغه و دغه چاته چې ورکوي سي دا قراردادونه چې هغه پر ګرمسیل دا کار حساب دی چې ګرمسیل ته کار وسو او خو چې هغه کار واقعي کار وسي.
د دوی به کښ موږ کړی دي موږ یو ځل هم تر اوسه پورې د ولې په اوبو کړی نه دي او دغه واله یا دغه بغرا اوبه چې اوس موږ ته دي دا موږ په هیڅ صورت را رسیږي نه. موږ مخکې هم تاته پیشنهاد کړی دی که چیرې د رود څخه زموږ د ولې طریقه برابره شي او ډېره ساده او ډېره وسا طریقه برابره شي.
په ګرمسیر کې د کوکنارو د بدیل په نوم دغه پروژې په داسې حال کې ورکول کېږي چې هلمند لا هم د کوکنارو د کښت او تولید له مخې ډېر مشهوره دی. کروندګر د کوکنارو په بدل کې د نورو زراعتي پروژو ترڅنګ د خپلو محصولاتو لپاره بازار غواړي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
خبر موتر لا سکړی دی چې په پکتیا کې د احمد ابا ولسوالی یو شمیر خلک مرکز ګردیز سره خلی دي او هلته غونډه جوړه کړې ده. دوی د پکتیا له چارواکو غواړي چې د دوی په ولایت کې امنیتی ستونزې هوارې کړي. په دغه ولایت کې په ولسوالی کې یو وخت امنیت ډېر ټینګ و خو په وروستیو کې امنیتي وضعیت خراب شوې ده. د دغې ولسوالۍ د یو شمیر استازو څرګندونې سره اورو.
زه عبدالجبار د رود احمد زوی د دولت خیر و د احمد ابا ولسوالی اوسیدونکی به مونږ کې خبر کیږي غلاګانې کیږي په سرکونو باندې غل دریږي او خلک نشي کولی چې شپې له خوا بازار ته ولاړ شي او مخبل مریضان ورسي.
د موږ د احمد ابا په ولسوالی کې دا کومه بې کیفیتي چې راغلې ده د حکومت ضعیفوالی ده، ځکه دوی په خپله د ځان دفاع نشي کولی نو د موږ د مظلوم ملت دفاع بل کوم وکړي. د احمد ابا ولسوالی در بدر کړه، خراب یې کړله او په شرمو یې وشرموله. د امنیت په دې خراب ده چې د ولس او د حکومت ترمنځ اعتماد نشته او موږ نور مجبور یو څوک دا غواړو چې نن راوتلی چې والی ته دا خبره ورسو تاسو ته ورسو نو خبر رسانو ته ټول ته ورسو. موږ نور پتنګ راغلی ډیر پتنګ راغلی او ولسوال په خپل باندې په کور کې ناشته مسكين په خپل مکتب کې د ځانې ساتلای په کور کې ناشته په میاس کې ورځ راځي نو څوک به موږ دفاع وس سم ولسوال مخترکی سم کمانډان دی امنی وي سم حکومت موږ د حکومت سره تل همکاري موږ خپل د حکومت خلک
دا کسان چې ترستان راغلل مخکې هغه سپورو لارو دوارو شاره پاکستان
پاکستانی ناستو در دوال ورته خوشه دا سره ویله دا دولتي چارواکه دا هغه پاکستانی به وستي هغه سټیلینګ کړو په یو ډول ځخه خلک کړو
زه حاجی بخت علي د احمد آباد ولسوالۍ کې نامنی بیخی زیاته سویدا کې دغه نمګه بیخی ډیر زیات مشکلو کې گرفتار یو
گیز وخت وته تاسو به مو چې ویګه بس ما ولا بل ولا بل ولا بس دا خلک سره دي کارونه پاتې ولا ته به شروع کو نه به شروع کو دغه د لاسه سرک ته تاسو
د پکتیا د احمد ابا ولسوالی د یو شمیر اوسیدونکو څرګندونې ما اورېدې چې وی ویل په دغه ویل ولسوالۍ کې امنیتي وضعیت په روسیو کې ډېره خرابه شوې ده او حکومتي چارواکي باید ژر لاس په کار شي ترڅو د دوی دغه ستونزه هواره کړي ځکه چې دا هغه ولسوالۍ ده چې مخکې پکې امنیت ټینګ و. البته د فوټبال له ډګره دغه اوس دا خبر لرو چې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم په کابل کې پاکستان ته یو ګول په پاکستان باندې یو ګول وکړ. هڅه کوو چې له خپل خبریال صفي الله سانیزي سره د ټلیفون له لارې رابطه ټینګه کړو. هغه په سټډیوم کې دی څو د دې لوبې له جریانه تاسو بیا هم خبر کړو. افغانستان یو ګول وهلی دی او د پاکستاني ټیم تر اوسه پورې کوم ګول نه دی وهلی. لوبه اوس هم روانه ده، اول آفر دی او په کابل کې روانه ده.